هغه په کتابچو کې نوټ کوي او په ښه ډول سره زده کوي، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چېرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړي او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نمان چې تاسو ته اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي، هغه به بیا تاسو ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل شي. نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخرنی برخې ته. اخرنی برخه ډېره مهمه ده. دغه برخه کې که چېرې تاسې پوښتنې واخلئ او ښې نوټ کړئ، دغه کوم جوابونه چې دي ښې لاسته راوړئ او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته، چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونه مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست د نهم ټولګي دوهم لوست ته. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیسټم پیژنو، چې زموږ درس به د اووه اتیایمې صفې څخه تر نهه نیمې صفې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیسټم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیسټم چې دی، هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي، او دا سیسټم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی، چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو. لومړی چې دی خسی دی، چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړي دی، چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه، ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی، هغه هم تولیدوي. دا غړي چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوي دي. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چې کو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخه درجه چې ده هغه 30 درجه، چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې سم مناسب پاتې شي. بچه دی ده سپرم ده انتقال لاری دی، چه مثال ده کمی لار سخه چی کش سپرم انتقالیجه، چه هاگه ده اپیدیدمس نلونه دی چه سپرم پا هاگه کچی کش زرمکیجه او بلوخته رسیجه، او هم دارنگه واس دفرنس دی چه هاگه نال چه بدی سپرم له اپیدیدمس سخه ده خسی سخه چی کهی با هر انتقالیه. او بل مش دغه رقم وای زنی غدات هم پدی که چی کهی مرسته کهوی. پس ایرزو پایپونو ته پیپونو کې چې دی اول دغه کوم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی لپاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي. رزو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیسټم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیسټم چې دی په مجموع ډول موږ سویل چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه یا ورزش همدارنګه ځینې روغتیایي تدابیر دي، هغه چې دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري، او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کېږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي مواد مثال ډي ان اې د پزان کې لري، او چې پلانني جینیاتي مثال کوم جینټکس چې دي هغه معلومات د هګۍ سره چې کوي شریکوي، او اکروزوم چې دي هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هګۍ چې څه داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې ده هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده، او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې ده په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کوي برابروي، او خپل اوږد سفر چې کوي په دغه د دې په واسطه چې کوي چې مثال دا کومه انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دې چې کوي طی کوي. ورپسې راځو د لکۍ برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوې ده برابره سوې ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولی شي حرکت کولی شي. راځو ورپسې دا هم چې څو د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید، د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړې ده. چې راځو دا کوم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي، او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کی رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي، او موږ وایو پروجسترون تولیدوي، او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر تخمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یوه هګۍ آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګۍ آزادي کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه دا کوم هګۍ چې د جوړ شوی وسه هغه د نفرو څخه چې کیږي نفرونو څخه راوځي. کچیری په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القا نسو نو بیا هغه تخمت چې کیږي لمنځځي. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرونه چې ویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هګۍ له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي، او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوی اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوي هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپیریال برابرول دي، او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي، او امیدواری ونه شي د میاشتنی محور مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګۍ تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وایي. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري، او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډېره مهمه ده. راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ ته سي د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي، او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځې بعد راځي، او مګر دا چې دی د 28 څخه تر 15 ورځې پوری چې کولای شي تغییر هم کولای شي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایو د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي. ورپسې راځو القا ته. القا چې ده د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړني حجرې مثال زایګوت جوړښت شکی پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې راځو
رزوه امیدواری ته امیدواری چې د شزی په بدن کې د جنین د ودی او پرمختګ طبي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا دوه سوه اتیا ورځې ده چې له وروستني میاشتې عدد څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې دی خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته رسی. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه مغز او نورو اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې دي پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شا د رحم داخل کې د دغه تخمه شاوخوا باندې د مینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي، دغه د ننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او وروستنۍ درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړې او د زیږون لپاره چمتو وي. او د امیدواری نشته چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتني عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګونی زیژون دی. ډېرې وخت کېدی د غبرګونی زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېرې وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې ازادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګوني یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګوني کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوې اوسي د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راتاو چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکی نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې او بېلابېل شي پړاوونو کې د دې هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي او کله چې د رحم غاښ ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کیږي. موږ وایو دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی سي، د ځون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کیږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه د الټراساوند د ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ ته سی وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کیږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی سي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی سي شنډوالي په ښځو کې رامنځته سي. او ځینې وخت کېدلی سي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی سي چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القا کې په دې صورت کې د نارینو شندوالی را مسته کیجه. ور پسی را زوائیو ده جنسی یو زیکی دل للاری ده ناروغی لیشت. ده جنسی یو زیکی دل للاری زینی ناروغیانی دی چه هاگه چش کولی سی لیشت. مثال سفلیس دی، ایدز دی، سوزاک ده آقا ناروغیانی دی چه ده جنسی اریکو للاری انتقالی جه. چی را زو یو مثالی ده ایدز دی چه مجاو تاسی وایو دیر خطرناک نجوری ده. چه تو رسه پر یه علاج ندی پیدا سوی. ایدز چه دی هاگه کم ده دی ایچ آی وی وایرس دی. چه ده ایچ آی وی وایرس ده زموش پا بدن کی سپین کرویات لمنزه وری. سپین کرویات چه کلا لمنزه یوسی زموش ده بدن داخلی دفاعی سیستم لمنزه زی. چه پا دی سره کلا چه یو ناروغی بانی موش اختکی جا آغا پر موش بانی خپل تاثیرات جر تر جر آچه این. چه ده دی ده مخنیوی لاری چه دی هاگه باید ده پیچکاریانو سخه ده هاگه وینی زر قول سخه چه چه یوسی پا ایچ آی وی لرلی وسی ده آغا سخه لده وسی هم دارنگه ده جنسی ها کسان چه ایچ آی وی ولری ده جنسی تماس سخه لده وسی هم دارنگه دیر نور ده غدی چه باید موش هاگه همیشه مراعات کرو او ده ایدز ارملنه چه ده تر نن وزی پری ده ایدز ارملنه ده پاره کم واکسین نری جور سوی نو ده هاگه ده پاره ده کم وقایه چه موجو ویله هاگه همیشه پا نظر کیونی سو دا از موږ استاسې د نن ورځې موضوع په حق رنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایدز ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینهو کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و دوه لسم لوسته. په تېر لوست کې موږ او تاسې جینیټیک ځینې موضوعات وپېژندله چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپېریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه مو د کروموزومونه مو وپېژندل. د کروموزومونه په شمېر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغۍ سره مخامخ کېږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم وویل. که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمېر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویشت جوړې دي. که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي. نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې دې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته وي. او دا کسان چې د عمر د لحاظه غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش عمر ولري دغه ښځې که چیرې کوچني مثال حامله سي کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې ښځې حامله سي د دې فیصدي چې کېږي ډېره اندازه ډېریږي. چې په شپاړس نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې حتمن باخته وي. رازو نن ورځ د جینیټیک پلي کول وایو. چې زموږ او ستاسې درس به د درو اتیایمې صفې څخه تر اووه اتیایمې صفې پرې دوام وکړي. رازو ډي این ای یا هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو. چې په تېرو لوستونو کې موږ ډي این ای پېژندلی وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه. چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلودي ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډي این ای جوړښت چې وو شکل چې وو هغه تر ډېره وخته پورې د یو معما په ډول سره یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او ویټه کې چې د دې دا یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بالاخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره وه دوی د ډېرو تجربو وروسته وکولی سوی چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې د دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړله. ډي این ای چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکی واحد دی. لکه څرنګه چې موږ او تاسې وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این ای او پروټین څخه ترکیب سوی دی. یعنې ډي این ای او پروټین سره یو ځای د څه جوړي کروموزوم جوړي.
چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین و موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول. نو ډي این ا، جین او کروموزومونه دوی ټول چې دي د ارثي خواص په لیږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډي این ای هم ډیوکسی ریبونوکلیک اسید چې و پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکښې کې چې کچیرې مثال په ډي این ای کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی سي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې و ډي این ای مثال نو کشف کړ دوی فکر کول چې یوازې پیچلي مواد لکه پروټین کولی سي خصوصیات ولېږدي، چې وروسته دوی په دې پوه شوله چې د لېږدولو دغه ارثي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي این ای. کوم خصوصیات چې و هغه لومړی دا و چې وایي حجرې و چې دي هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې ولري، یعنی نوموړي حجرې چې دي هغه باید چې وکړي فعالیتونه د کوم خواص چې دي دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کړي کنټرول یې کړي. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي. ورپسې راځو د ډي این ای جوړوونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ سوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجني بیسونه لري، یا هم نایتروجني دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري. او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجني بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي این ا کې. ډي این ا او ار این ا موږ ویلي و چې ډي این ا چې ده د ار این ا څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي، چې یو د دغه قلویګان څخه چې په ډي این ا کې چې دی ادنین نین سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار این ای کې چې و ده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي و چې ډي این ای ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی. نو ځکه وایي چې ډي خپله ده نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کېږي. او کم د پوهان چې دي دغه کم قلویګانې چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تورو د اول توري په نامه سره دی. مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک مدل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و دغه ډي این ا په مدل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده، یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډي این ا مدل چې کوي جوړ کړي، چې دی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي این ا چې دی هغه مثال ربري پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې چې څه ویلي خپل په منځ کې سره راتاو سي ویلي. او دغه کوم ډي این ا چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم موږ یادولی سو. د ډي این ا په دغه کې چې دی خپل ډي این ا دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قن او فاسفیټ ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، هغه څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دوی چې ویدي د هایدروجني رابطو په واسطه د بسره نښتي دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي این ا په مدل کې چې د په ډي این ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او د خپل په منځ کې به یو هایدروجني رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجني رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا چوه د واتسن او کریک موډل و او پسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سول چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلیږي هغه یې منځته. مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویله د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چکی کنټرولوي. که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نشي د ګلوکوز کچه په وجود کې چکی ډیری چې نوموړی کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کېدی، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کې په بکتریاو کې ورکه چې بکتریاو دغه انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړښت دوه چند ښه او بهتر برابر کی، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس و دی، نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړ، چې دوی ولیدل هغه د تنباکو درخته یوه نه چې وه چې کله شنه سوله هغه به هم څه کوله د شپې د خوا رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کوي هغه به هم دغه رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسنه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیوانات تجربه کوي. دوی د جیلی فش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا څه کوي رڼا کوي. دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چکی پیچکاری کوي، چې په دې سره دغه کم خوږ چې وکله چې وده وکړل غټ سو د به د ده کم جوړښت و هغسې و چې د شپې د خوا به ده هم چی کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن چې وه رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره او موږ وایو چې ډي ان ای چې د هغه د دوه یا څو ژوندۍ موجودات څخه اخیستله او یو ځای کولی بې او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه به لاسته راوړل منځته یې راوړله. چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان ای ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي ان ای وایو، یا هم نوي جوړښت ډي ان ای ویل کېږي. کله چې تاسې مثال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی به خپل په منځ کې تزویر کړي او یو نوی خاصیت پرې رامنځته کړي. چې په دې سره موږ وویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دی، چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کېږي. دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې، چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاصوي اوسي. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو، چې لومړی موضوع مو د ډي ان ای یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و، چې موږ وویله د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل. او بل د ډي ان ای جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هېر نه کړئ، دا ډېر مهم دی. ډي ان ای چې د موږ وویله خپل په کروموزوم کې وجود لري، په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایس کروموزوم مې څه خلاص لري جینوم لري ډي ان ای، نو مثال د دوی ترمنځ فرق چی شي سو دوی چې دی خپل یو د بل سره تړاو لري، یو د بل په واسطه مثال دی خپل دنده چې کوي مخته وړي. موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډی این ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیرنه برخه کې به شی جوړ یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به شی څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډی این ا کې او ډی این ا چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلویگانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې څه ویده جوړه څه ویده چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیت ګروپ هم نشته دي او قلویگان هم نشته دي او ډی این ا چې دوه بازوګان لري چې دواړه د مات پیچ په ډول سره جوړش لري چې د بازو په بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیت ګروپ او قندونه وجود لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو